السلام علیکم. افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو له دغو خبري کیسو خبرو. طالبان له څو ورځنۍ سخت جګړو وروسته د پنچیر د ولایت مقام ته ننوتل.
موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سولې ځلاد نه مسله ستونزې حل شي، خو متاسفانه څه ونه شول. بیا افغانان حق لري چې خپل جغرافي د امنیت لپاره تهدید لمنځه یوسي.
د ځایي مقامات مسولین وایي دوی به خپل مبارزې ته دوام ورکوي. د پنچیر سقوط طالبانو ته په څه معنا؟
د طالبان لپاره د جګړې یو چپتر وتړل شو.
کندوز کې سوداګر وایي د شیرخان بندر فعالیت له پخوا ډیر ښه شوی.
مجددا لپاره کوشش کړی دی، ترانسپورټ مو جوړ کړی دی، تجارت آزادانه توګه باندې خپل تجارتي ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړي.
د نورو راپورونو ترڅنګ به دا هم واوري چې د پاکستان ځینو ګوندونو کابل ته د ایس آی د مشر پر راتګ نیوکه کړې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نور راپورونه تراشو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. احمد مسعود وایي چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته دوام ورکړي. په مزار شریف کې یو شمیر خځونن پراتلون کې حکومت کې د خپل حقونو د خوندي کېدو غوښتنه وکړه او ایران پر پنچیر د طالبانو برید غندلای دی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د مخالف جبهه مشر احمد مسعود وایي د طالبانو پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. احمد مسعود په یو غږیز پیغام کې چې پر خپل فیسبوک پانه اعلان معلوم ځای خبر کړی ویل دي چې د تر مشرۍ لاندې د ملي مقاومت جبهه به هم د جګړې او هم په سیاسي ډګر کې له مبارزو سره ملګری وي.
ما د کنار هم میهنان و هم وطنان خو
موږ له خپلو هیوادوالو سره که د هندوکش، پنچیر او اندراب په جغرافیه کې د مقاومت په لیکو کې حاضر دي او که زموږ د باعزته خویندو په څیر په هرات او کابل کې د عدالت غوښتنې غږ اوچت کړی، له تاسو سره یو.
خغلی مسعود د سرګندونې وروسته له هغه وکړي چې طالبانو پر پنچیر د بیگانه یو حمله په دوام د دې ولایت د سقوط ادعا وکړه. په بیگانه جګړه کې د خغلی مسعود د ویان فهیم دشتی د مړینې خبر هم ورکړل شو. احمد مسعود ویل چې دای به ډیر ژر د خپل جبهې لپاره نوی ویان وټاکي. د مقاومت د جبهې سرچینو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده چې پنچیر نیولی او وایي چې د دوی وسلوال هم هلته مقاومت کوي، خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې طالب وسلوال د پنچیر مرکز بازارک کې د ولایت د ودانۍ مخې ته لیدل کیږي. طالبان وایي چې ډیر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوی حکومت څرنګوالی به وروسته معلوم شي، خو ښاغلي مجاهد اټکل وکړ چې نوی چارواکی بعد سرپرستانو په توګه په کار وګمارل شي.
موږ به ترغه صبر وکړو چې حکومت اعلان شي، بیا به معلوم شي حکومت به څه بڼه لري. او دا یو خبره بل هم باید په نظر کې ونیسو چې حکومت به کېدای شي دا یو وړاندوینه ده چې سرپرستی شکل باندې خپل کار په مخه بوځي فعلاً دپاره. د دې دپاره چې د تغیراتو د بیرته اصلاحاتو د هر څه دپاره ګنجایش پکې پاتې وي.
خغلی مجاهد وویل د پنچیر له سقوط وروسته چې اوس د پوینا ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی، ډیر ژر ټول شموله حکومت جوړیږي. ایران پر پنچیر د طالبانو د تیرې شپې حمله په کلکه غندلې دي او ویلې دي له دې ولایت څخه را رسیدلې خبرونه د اندېښنې وړ دي. د اسنا خبری اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن په تهران کې په یو خبري غونډه کې په پنچیر کې د طالبانو او د مخالف مقاومت جبهې جګړو ته اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان د رهبرانو وژنه د خوشینۍ وړ ده. هغه په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو په اړه د څېړنې غوښتنه وکړه. خطیب زاده د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو د احمد مسعود په مشرۍ جبهې ادعا کړې چې په پرونیو جګړو کې د پاکستان بی پیلوټه الوتکو برخه درلوده. خغلی مسعود همدارز ویلی چې د دوی د وسلوالو لخوا په نیول شویو کسانو کې پاکستانی وګړي هم شامل دي، خو خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا ادعا نه ده تایید کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د ایران له نظره په افغانستان کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه د غندنې وړ ده او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په مزار شریف کې نن یو شمیر خځو د یوې اعتراضیه مظاهره پر مهال په نوې حکومت کې چې طالبان وایي ډیر ژر به اعلان شي د مشارکت غوښتنه وکړه. د لسګونه خځو په ګډون د دې مظاهره یوې تنظیمونکې شکریه رحیمی آزادۍ رادیو ته د خپل هدف په اړه وویل:
په دې اساس وخت کې چې د حکومت جوړول په پام کې دی باید خپل غږ اوچت کړو، څو هغه کسان چې راتلونکی حکومت او قوانین جوړوي له نارینه و سره د انډول انسان په توګه زموږ فردي ټولنیز او مدني حقوق او ازادي رعایت کړي.
میرمن رحیمی ادا وکړه چې خبریالانو ته د دوی د مظاهرو لجریانه د راپور جوړولو اجازه ورنکړل شو او حتی د دې په وینا لځینو خبریالانو او خځو سره تاوتریخوالی هم وشو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بلخ مخکې په کابل، هرات او نیمروز ولایتونو کې هم افغان میرمنو د خپلو حقونو د خوندي ساتلو په خاطر مظاهرې کړې دي. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مشر انټونی فاوچي وای مسول چارواکي به ډیر ژر د کووید 19 ناروغي پر ضد د فایزر او بایو انټیک واکسین دریم یا تقویتی دوز ته هم اجازه ورکړي. خغری فاوچي ویلي چې د دې واکسین د دریم دوز تطبیق خای د رواني میاشتې په ورسره کې پیل شي. د امریکا روغتیایي چارواکو د اگست په 13مه وویل چې د دوی د څېړنو له مخې د فایزر او بایو انټیک واکسینونو اغیز د وخت په تیریدو سره کمیږي. خغلی فاوچي ټینګار وکړ چې د دواړو واکسینونو تقویتي ستنې به خوندي وي، خو د زیاته کړه چې د خوړو او درملو د تنظیم اداره او نور چارواکي بیا هم څېړنې کوي څو دا مسله یقیني کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د کورونا د نوې دلتا بڼې له کبله د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. فاوچي همداراز وویل چې د کورونا ضد د یو بل واکسین مدرنا تقویتي دوز ته د اجازه ورکول به یو څه وخت ونیسي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی وسلوال نن سهار د پنچیر ولایت مقام ته دننه شوی او د دوی ولایت ټول سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي. خو دغلته د مقاومت جبهه وایي چې د دوی جنگیالي لا هم په خپل سنگرونو کې دي او هلته سخته جګړه روانه ده. تازه د دغه جبهې مشر احمد مسعود ویلي چې د دوی مبارزه به له نورو لارو چارو هم دوام وکړي. په پنچیر له تیرو 15 ورځو راهیسې برېښنا پرې ده، د ټلیفوني شبکو فعالیت پکې بندی او لمرنیو توکو ته د خلکو رسرسی هم سخت شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې په دې تړاو رسنیو ته تازه څرګندونې کړي چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
له وو ورځو جګړې وروسته طالبان وایي پنچیری نیول دی، هغه ادا چې د دوی مخالفه د مقاومت جبهه ردوي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وویل له پرون مازدیګر یې د پنچیر ډیرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي او نن سهار ځواکونه د ولایت مقام ته دننه شول.
موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سوله ییزې لارې نه مسله ستونزې حل شي، ولې متاسفانه څه ونه شول. بیا افغانان حق لري چې خپلې جغرافیې د امنیت لپاره چیرې څه تهدیدونه وي تهدید له منځه یوسي. دا ټول هیوادونه کوي، په ټوله نړۍ کې که چیرې څوک تهدید پیښي، نظام ننګوي، خلکو ته ستونزې جوړوي، هلته نظامي اقدامات، نظامي امنیتي ځواکونه وي دې لپاره چې د هیواد امنیت تامین کړي.
خغلی مجاهد د مقاومت جبهه د نظام ضد د واک جزیره وبلل او ګواښي وکړ که هر څوک د دوی ضد وسله پورته کړي و به ځپل شي. خود مقاومت جبهې بیا خپل پاتسون د افغانستان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره بللی او وایي مبارزه به دوام وکړي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په یو پیغام کې له خلکو غوښتي څو د طالبانو ضد ملي قیام وکړي. هغه طالبان تورن کړي چې ملي ګټو ته ژمن نه دي او همدا ډول غواړي افغانستان یو تیار لوري ته یوسي.
امروز اتفاقاتی که افتی دروانه
نن ورځ چې کومې پیښې کیږي د افغانستان د راتلونکي په اړه یو کوچنی تصویر وړاندې کوي. هغه راتلونکی چې پردي د خپلو استازو مزدورانو په وسیله عملي کوي، هغه تصویر دا دی چې افغانستان یو وروسته پاتې تیاره او له هر ډول هنر او فرهنګ او له ملي یووالي لرې وي. داسې افغانستان وي چې د نړۍ لخوا په سیاسي او اقتصادي انزوا کې وي،
توسط دنیا قرار داشته باشه.
د مقاومت جبهه د هم ردوي چې ګنې طالبان پر ټول پنچیر واکمن دي. د دوی یو ویان علی میسم نظری ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې هغه ادعا ناسم بللې چې ګنې طالبانو پنچیر نیول دی. هغه زیاتوي د مقاومت ځواکونه په خپل جوړ شویو سنگرونو کې دي او له تېرې شپې راهیسې په څو برخو کې جګړه روانه ده. هلته د پیل شوې جګړې په اړه هم بیلابیل روایتونه کیږي. د مقاومت جبهه غړي او د پنچیر مخکینی والی کمال الدین نظامی رسنیو ته ویلي د دوی سنگرونه پاکستانی الوتکو په لار خودو توغندوی وشتي. دا ایداد مقاومت جبهه ډیر نور غړو هم کړي او ایران هم پر اندېښنه خودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان سعید خطیب زاده رسنیو ته ویلي د پنچیر په جګړه کې بهرنی لاسوهنه باید وڅېړل شي او دوی د څېړلو په حال کې دي.
اخباری که از پنشیر میرسه
حقا خبرونه چیلی پنشیر خبریگی اندیخمنون که دی ده تیرش بی بریدونه پا کلکوته کوغندو ده افغانستان ده مشران و شهادت از مگل پار ده اندیخنی ورده بحرنه لاسوهنه چی تاسی ورده اشاره وکړه باید او سیدل شی
دست بررسی داریم.
خو طالبان بیا پا پنشیر که ده پاکستانی الوتکو بریدونه دو دوی زد تبلیغات کنی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل پنشیر د خپل ځواکونو په مټ نیولې او یو شمیر کړي د دوی ضد کمپاین کوي. د پنشیر د ستونزې د سولې حل لپاره دواړو لوریو خبرې هم وکړي خو پایله یې ورنکړه. پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د یو شمیر دیني عالمانو له هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې جګړه دې ودرېږي او دواړه لوري دې د یو سولې حل په لټه شي. ښاغلی مسعود وویل طالبان دې خپل ځواکونه وباسي څو خبرو ته لار پرانیستل شي خو طالبانو دا غوښتنه رد کړه. لا معلومات نشته چې د مقاومت جبهې مشران پر دې ولایت ته طالبانو له ورکې وروسته چیرې دي. خو د دې ډلې یو ویان میسم نظری په خپله ټویټر پاڼه د احمد مسعود په اړه لیکلي هغه خوندي دی. له دې وړاندې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي تر ابده به پنشیر کې پاتې شي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي.
و موریدل چې طالبان وایي نن سهار وسلوال د پنچیر د ولایت مقام ته نه وتل او پر دغه ولایت بشپړه ولکه ټینګه کړه. خو د ځایي مقاومت چارواکي بیا دا خبره ورسره نه مني او وایي چې دوی لا هم په ځینو سنگرونو کې شته. طالبان وایي د دوی لاسه د پنچیر په سقوط سره افغانستان کې جګړه هم پای ته ورسیده. دوی وایي د نوي حکومت د جوړښت په اړه هم بحثونه نهایي شوي او ډیر ژر به حکومت اعلان کړي. طالبانو ته د پنچیر سقوط په څه معنا او آیا رښتیا هم له دې سره جګړه پای ته رسیږي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکتونکي عبدالستار سعادت نه وکړه.
د طالبان لپاره د جګړې یو چپټر وتړل شو. هغه چپټر دا و چې دوی افغانستان په رسمي توګه نور ونیوه او دا چې په راتلونکو کې وضعیت څه ډول انکشاف کوي هغه خو دا بیا معلومه نه ده. کېدای شي په هغه سړی وغږېږي چې دا آیا نورې لانجې هم راتلونکي جوړېدی شي یا نه شي جوړېدی، مګر اوس لپاره دا جګړه نور دوی لپاره ختمه ده. بلې
او سعادت صاحب، دغه د پنچیر د نیولو په اړه داسې عکس العملونه راغلي، خصوصا ایران ویلي چې دلته د ګاونډي هیواد ښکاره مداخله وه. دا خبرګونونه په څه معنا کېدلی شي؟ آیا رښتیا هم د پنچیر حمله تر همدې بریده وه چې د ګاونډي هیواد هدف پاکستان دی، ځکه چې د استخباراتو مشر هم کابل ته راغلی و؟ دا ادعا به څومره سمه کېدلی شي او دغه اندېښنې په څه معنا کېدلی شي؟
فکر کوم هلته ما د ایران د بندنیو چارو وزارت د ویان هغه واورېده پرېس کانفرنس، هغه داسې نه وایي. ژورنالیست وایي چې دغسې خبره وه. دوی وایي چې دا موږ بررسي کوو، یعنی دا نه ده تایید کړې. داسې ویل چې دا که مداخله وي، مداخله په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي او دا په زیان دی. او پس شو د اسحای د رئیس راتګ، هغه د طالبانو په خیر یا د طالبانو په نفع نه و راغلی. هغه د هغه راتګ عملا د طالبانو د اوسني پرستیش ننګول، چلنجول و. زه فکر کوم نه یوازې دا طالبانو سره دوستي نه وه، بلکې یو ډول دښمني وه. نو که څوک د طالبانو هم اشتباه ده چې داسې حالت کې که هغوی غواړي چې افغانستان وګوري، طالبان داسې یو خاص حالت کې دي. فکر کوم د دې مسایلو باندې راټولېدل، ډېر فکر کول درکې شاید ورته لږ در سخت و، اما دغسې مجلس ته دوی باید اجازه ورنه کړي او د هغوی دغه حرکت د راتګ هغه اکټ هغه نمایش د ټول خصمانه حرکت، یعنی هغوی چې چاته صدمه رسوي طالبان ته وایي. نو دا طالبانو سره دوستي نه وه، دا یو ډول دښمني وه او د دوه مخه باید ونیول شي. طالبان تحریک باید دغه کار وکړي.
او سعادت صاحب، بل بحث دا دی چې طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې په پنچیر کې شدیده جګړه وکړه. نن سهار بالاخره اعلامیه ورکړه چې د پنچیر ولایت مقام ونیو او دغه ولایت په بشپړ ډول د دوی کنټرول ته راغی. اوس د حکومت د جوړېدو په وړاندې فکر کوي وروستی خند لرې شو او کنه نور بحثونه به هم پاتې وي بیا به د طالبانو لخوا حکومت اعلانیږي؟
فکر کوم درې مسالې وي. یوه یې پنچیر وه چې دوی باید په ټول افغانستان کې اوله څلور وي. څلور یو دا چې دوی د امریکانو په حضور کې د حکومت اعلان نه کوو. امریکان لاړل، ټول فوجیان ووتل. بله پنچیر مسله وه چې هغه پرون ختمه شوه. بله موضوع ورته دنیا هم ده چې دوی باید یو حکومت جوړ کړي مخکې له مخکې ځینې ګارانټیانې ځینې مسائل باید رامنځته شوي وي چې دوی حکومت جوړ کړي د دوی دولت په رسمیت پیژندل کېږي او تر ټولو مهمه یوه فکر کوم هغه دا ده چې دوی نظام ونیوه حکومت یې ونیوه اوس باید خپلو منظورو کې هم داسې حکومت باندې صلاح شي سره او دا اسانه نه ده ځکه دوی ته بیخي او سپین میز پاتې دی ټول حکومت خالي دی حتی په ټیټو سطحو باندې هم خلک یا تښتېدلي دي یا نور نه دي ازر دفترونو تراشي
طالبانو باندې یو باور دادی چې طالبان تقریبا ټول شموله دي حتی په پنچیر کې دننه هم چې مخالفت سره کېده خو سلګونه کسان د طالبانو ملاتړ وو او حتی د طالبانو په ملاتړ حالت بیاتونه وشول څومره هیلشته چې اوس په رښتیا هم یو ټول شموله حکومت رامنځته کیږي او ټول ولس په ځان د حکومت پاینا کې ګوري
نو ټول شموله تعریف د طالبان هم دغه څه دی لکه دا تاسو ته وایي دوی وایي چې موږ د افغانستان په ټوله جغرافیه کې خلک لرو ټول قومونه موږ سره دي دا د پنجشیر په جنگ کې هم معلومه شو چې مشتی فصیح الدین کاوله بدخشان خلکو یو څه د فاریاب نه راغلی وو اما د غربي نړۍ تعریف د دې نه بیا فرق لري هغوی وایي چې نه د مختلفو باورونو مجموعه د قومي ترکیب تر څنګ دا باید وي دا فرمول د طالبانو د یو قوي نظام او د حکومت د جوړېدو مخنیوی کوي بلې وو د طالب د فکر نه د باندې ځینې متخصص او افغانستان باندې باورمند خلکو ته ضرورت شته چې هغوی راشي
د سیاسي چارو کتونکي عبدالستار سعادت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري
په کندوز کې یو شمیر سوداګر وایي چې په شیرخان بندر کې سوداګریزي چارې لسره پیل شوې او واردات او صادرات په عادي ډول جریان لري دوی وایي چې د غلطه په دغه ګمرک کې د فساد مخنیول شوې او په خوانی جنجالي پروسی هم را لنډ شوې دي شیرخان بندر د هیواد یو له مهمو ترانزیتي بندرونو څخه شمیرل کیږي چې په خوانی حکومت هر کال ورڅخه په سلګونو میلیونه افغاني عواید ترلاسه کول دا چې اوس حالت وضعیت څه ډول دی سوداګر او مسولین پاړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو
د پخوانی حکومت سقوط سره سم په شیرخان بندر کې سوداګریز فعالیتونه ټکنی شوي وو اوس په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر وایي لکه چې په کندز ولایت کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی په شیرخان بندر کې سوداګریز فعالیتونه هم بیا ځل پیل شوي دي د یو شمیر سوداګرو په وینا په خوات شیرخان بندر په ګمرک د اداري فساد لامل د سوداګرو ګمرکی چارو ته ژر رسیدنه نه کېدله خو اوس د سوداګرو اداري چارې په وخت سره حل کیږي په شیرخان بندر کې یو سوداګر شاه محمود صوفی زاده ازادي روډي ته وویل
زمانت اسلامي خواهش میکنیم که بانکار
افغان مول طالبان غواړو چې ژر تر ژر بانکونه خلاص کړي ځکه سوداګر لستونزو سره مخ دي هیله لرو چې بانکونه بیرته په عادي ډول خپل فعالیتونه پیل کړي ترڅو د سوداګر لستونزې هوار شي ځکه سوداګریز فعالیتونه بانکونو پورې ارتباط لري
د سوداګر په خبره په کندز کې او په ځنګړې توګه په شیرخان بندر کې د بانکونو نه فعالیت دوی لستون سره مخ کړي دي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي په شیرخان بندر کې یو بل سوداګر محمد مسلم وایي
لکه چې طالبان راغلي دي زموږ کاروبار ښه شوی د پخوانی حکومت په وخت کې به سهار وختي یو موټر راغی خو تر درې بجو پورې موټر ګمرک ته نه رسېده خو اوس په لس او شل دقو کې ټول ګمرکونه خلاصیږي او موږ د ګمرک له رئیس څخه خوشحاله یو
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویاند مسعود وحدت هم وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په شیرخان بندر کې د اداري فساد مخه نیول شوې ځکه د سوداګرو ګمرکي چارې په وخت سره اجرا کیږي
وضعیت در شیرخان بندر فعلا به شکل عادي برگشته تجارت کار
په شیرخان بندر کې سوداګریز چارې په عادي ډول جریان لري سوداګرو خپل فعالیت او پانګونه پیل کړي کوم موانع او اداري فساد چې په خوا موجود وو اوس د سوداګرو پر وړاندې هغه موانع نشته دي او سوداګرو ته اسانتیا ورامنځته شوې دي
د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي ترڅو د سوداګریزو چارو په برخه کې سوداګرو ته د پام وړ سهولتونه رامنځته کړي. د نموړي ګمرک رئیس مولوي صبغت الله په دې اړه وویل:
الحمدلله د ابتدا څخه د ګمرک چارې منظم روانې دي. د تجارت د ټولو بخشونو دپاره زمینه مساعده ده. ترازوګان غیر فعاله وه، چارواکو دې ته توجه نه وه کړې. موږ د راتګ سره سم موږ د دې لپاره کوشش کړی دی، ترانزوګان مو جوړ کړی دی، تجاران ازادانه توګه باندې خپل تجارتي ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړي. هېچا ته کومه ستونزه او مشکل نشته. د ټولو خلکو امنیت تامین دی، د هر تاجر او د هر عام سړي.
د ګمرک رئیس سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د بانکونو په برخه کې د سوداګرو شته ستونزې هوارې شي. کندز له تاجکستان سره د 270 کیلومتر په اوږدوالي ګډه پوله لري او د یو لوی پله په واسطه چې 670 متر اوږدوالی لري له تاجکستان سره نښلول شوی او له همدې لارې سوداګریز توکي د افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. آزادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو او دغه راز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لوی ښارونو کې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو خپرونې لري. اوریدونکو، لکه څنګه چې به خبر یې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشر جنرال فیض حمید د سپتمبر په 3 یعنی وړمه ورځ کابل ته راغی. د دې راتګ په ټولنیزو رسنیو کې پراخ خبرګونونه و پارول او حتی وویل شول چې د دې راتګ په داسې حال کې چې طالبانو له حکومت هم نه دی جوړ کړی، په دې معنی ده چې ISI د طالبانو ښکاره ملاتړ کوي. پر افغانستان سربیره په پاکستان کې دننه هم ورته خبرګونونه د سفر ته خودل شوې دي. دغلته د سیاسي احزابو مشرانو ویلي چې په داسې حالات کې باید ښاغلی حمید کابل ته نه وای تللی. دا چې د سیاسي احزابو اندېښنې څه دي او دوی د سفر ته په کومه سترګه ګوري، په دې اړه زموږ د مشال راډیو همکار دغه راپور جوړ کړی دی.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید د نایلان شوي سفر په اړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود خبرګون رامنځته شوی، نو بلخوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی. خو د سپتمبر په 3 کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالې لینسی هیلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغله. خو د خبریالی لینډسی لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د سپتمبر په 5 تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره د خبرو پر مهال د یو پښتنې په جواب کې وویل:
جنرال فیض اگر کابل گئے،
جنرال فیض که کابل ته تللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند ته والی تکلیف دی چې سهار ماښام پرې تبصرې کوي. والی له دې نه مخکې امریکایان، قطري او برتانویان نه دي تللي؟ که د پاکستان د عظیم ترین استخباراتي ادارې مشر کابل ته تللی نو دا خو ښه خبره ده.
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده، خو هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ عام مبینه اختلافات ختمول دي. دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري. د سپتمبر په 5 د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل:
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي، که هغه په پوځي وردی کې وي، که شیروانی کې وي، که پرتوګ کمیس کې وي او یا پتلون کې وي، که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د حقو بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کېدی شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، نو دا یو بشردوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
خو د ملت پالا او امین شلګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15مه لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډیر پختنی راپورته کړی دی.
ټول دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمنګ د آی ایس آی مشر تک دا یو ډیر لوی سوال دی. پر بختی دا زمنګ د وطن دلته سیاسي نمائندگان چې کم دي نو هغه سلیکټډ دی او
سپتمبر په 15مه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال لیډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې دا کله د حالات خرابېدل ولي کا پورا منی کا څه شی وي او ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي او دا څه تل چې هغه افغانستان یا د یو داخلي امور چې دخل اندازي وکي دا تل چې کوم سکیورټي سچويشن دی وګوري خپل چیک کی سپوزیشن دی او سره میټینګ وسی وګوري پکاور کې وزیر خارجه خبرې ورسې تل وي وزیر خارجه چرته دی اوس وزیر خارجه کله وي اوس دا ویزه تلاړو ترکمنستان ته غریبان تلو لور یا تلو
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په تیرو سو اونیو کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړې. پاکستان د سپتمبر په 15مه هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغه الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوندی پاکستان د افغان طالبانو ملاتړ دی.
سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ شمیر جنرال فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډیر زیات خپګان ښکارا کوي او د افغانستان په کورونو معاملو کې د مداخلت ګرځي دي. نو زمان دا زده چې پاکستان نوران دی نه په افغانستان په دې مسله کې ډیر بجات بدنام شو. زه دا وایم چې د دې دورې نه د پاکستان غو بدنامي چې کومونو په کې نور اضافه شو والی رسنۍ په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغه نن تصدیق شو.
د اگست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډیر ژر به حکومت اعلان کړي.
ستاسو لا پیغامونو
سنگریم د لوګر ولایت څخه عادل کټول کروندر ډیر زیات خپدي او پسنه رسیدلې دي لارې باندې دي او د خپل لپاره تایوان څخه دا غواړو چې دا غلارې خوشي کی او دا کروندر ډیر زیات پي دلته او څنګه چې کوم چې دا غلارې خوشي کی خلک ډیر زیات خپدي ولګي راوستي دي بشرا.
ستاسو لا پیغامونو
زون ارګولای دی پکتیکا ولایت علي څخه دی ازادۍ رادیو لیاره د افغانستان اسلامي امارت دا پیغام پر اقدام چې تاسو د زړه خلاصوالي ته د تلای سړک تقریبا ځوان یشت مخ کې بند کړه وو لا تر اوسه پورې دا سړک دغه څه بند پاتې ده او چې د هغو د غوټو مسمر رسیدلای نه او دغه خلک هم د غوټو خسیلاتو ته پراته دي او نور څه نه لري غریب او بوزرا خلک نو دغه خلک د غرور ته د غوټو د شکولو او د لاسته راوړلو لپاره چې دي نو په دغه سړک کاوشاو خو راغو او غرور کې خمایینه نه دي. نو که چیرې د غمایینه لره نشي نو ډېر عام او د ګناه خلک به ترې قرباني شي او موږ دا مشکل لیدي چارواکو سره شریک کړی دی. هغه وایي چې هغه کسان چې مایینه یې خودلې دي هغه شهیدان شوی دي. موږ ته معلومات نشته نو د موږ هیله د اسلامي امارت څخه داده چې ژر تر ژره دغه سړک او شاو خواغونه راغونه د ماینونو څخه پاکړي تر څو زموږ خلک چې سمبولې په شپږم ولسم تاریخ باندې په غوټو فایل کې ویل چې په دغه ژره دغه حاصلات لاسته راوړي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راته ثبت کړئ چې د ازادي رادیو په راپورونو نظر راکوي او یا مو هم په سیمه کې څه خبرې وکولای شئ لمغه سره شریک کړئ. وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس 3:30 بجې دي. لاند خبرونه له